کې او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کیدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کیږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی. د دیونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو پاړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې استوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات دي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور علي پاړه راپور لرو.
تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مو جوړو دا چې واه وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه چې ویډیو کوم از ځان کې د سینار عالم چې زه تمثيل کوم زه چې وایم دا کډغه مجلس کې دغه سیناش سیما
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کا تر پای را سره پاتې شي و به وري. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغاله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې علي پاړه د راپور اوریدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړه زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بینجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوي او جوړوي. د موسیقي دا هله په هلمند او روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تودی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تھوڑ سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ټبې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري.
جوړوي باره بیا داخل کوته مور کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مور جوړوي دا چې وا تا وخت وای نو تا وخت مور جوړوي نو وا تا وخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنول دا زر در نظر دا چې خطه شي چې بیا دې 15000 سلونیم زر
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول شودلی سي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفر الله سالار د ارزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبي ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر غږ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی د الې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګري یا 15 ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله غږول هغه پام مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي ملګري مو د لاس ورکړي دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې یو
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی یو پکوټو او حجرو کې د ناسمو شیرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیالینوم بد کړی دی خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شیرونو سره ژوندې کړی چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دي ته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندرې واوري نو بیا زم دې ته ارڅو چې زم پکې وایم دا خو تر دې دا پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی وو چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیروت غي استفاده کوله نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنې سیمه ایز یو فرهنګي کلتوري کاکړی ویلې پکې چې وسا غ په نړیوالو تر یوزنانو کې نشریږي او خلک تر دې راه یا وری نیمه شاده خپل بیواری شاعر رو په زور جاي شاعر رو په زور جاي
دا چې ولید موسیقي دیالې ته جاپانی وای د مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړه کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري په ځینو سیمو کې دې ته بنجو هم وایي دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقۍ دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
شفیع الله شباب د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري شفیع الله شباب وای د ادب په څیر ډیر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. لا شباب سره مو مرکه کړې خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک به څه وایي.
چټی اخته د تایب سمندک جنگ جوړ سره ویل تا په خا خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری کوي ولی نه بخي
د ما غنن سی وی وای په خلک بسوای
ته کوم دولا ولې خپه
ولا یار زیت نه کو زدا کړې دمر په سره نه ستاس ا د زمر پر اړه موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی ورځ ما په خو کنه ورځ سکه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سنڈائی مرد درے میری پارا نن چار روپے لا کر کڑے او سے سل وقت در پیا سر نستا
چیشی اتا مزغ کر کی صرف ای دسرنی خیرات نہ سکے سی بے روپے سی کے
خلق بسوائی
تو خیرات خلق لو پارا کی ثواب لو پارے کے
ثواب نی پارا
ثواب لو پارے سی کی جمعہ تلار سے دو رکعت نہ پے روپے سی وکا
داخلك بسواي داخلك بسواي
داخلك بسواي
داخلك بسواي
خلق دي وايد خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثیل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات و ورسره ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم بیا یو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت و په کور کې هغه مې هم سره واخیست سټین خو د کامرې راسره نه و په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده مطرس څخس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیښې کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامخ ورته ودرېدم موبایل مې جب نه راوباسه غوږ ته مې ونیو ملالو پلانکی داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان چې یو شیطانی په لانجه یې سره اړی کنه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه اخر کې مې ورته وګوره دا ولاکه ښه کاري داسې ښکار نه ده کول په کار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړه ما پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس پس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دی کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي هغه کیسه یې
ته ودرېږه دا ځونډۍ ګول هم سعودي ته لګلی ده دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو ځونډۍ ګوله څنګه ښې جوړې پخیرې پیسې د سره راولګوه ورونه دلته تربرونو د شار هم د هغه نورو پیسې راولګلې پیسې راولګه ته څه شي ته لاړې څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه ولې څه شي درباندې سوي راځې رانه شې پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکړه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوې کیسه څنګه ورته پیدا کوې یعنی خپله یې ورته لیک کې که نه نورې کیسې راخلې هغه تمثیل کوې
ویډیوګانې اکثر د ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما یو ویډیو خو خانه سی کړم ته اکثر ډیر خلک اغیر لګي او ټو کراو لګي او غیر ولګي سپدی ویډیو جوړه کا ما وس سیما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خو خسی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثیل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثیل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخفل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غان چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خوا غل خوا مشکل جوړ سو ما پرې خو دې ویډیو غان لار ته مې هر سړی وایل شو زوی جو ګوره دا کار خو په پلار نیک نه د کړې دا ویډیو غان جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید دونه سی ګوره دې مونږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناست یي. بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم که تاسې ماشوم ما سره ماشومان دي کنه زه به هغه کې څه بیایي او هغه وکړم د کار سړی که تاسې او یو پیغام یې کې زما ویډیو ما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي د 1 لک کې 1 لک کسان کوي به یم.
تاسو سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بیخي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول تا ما خبره وکړه چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپله مې ځان ته کامرا ایښې وه، ویډیو به ما کولې، 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و، دوم کس ډېر ضروري په کارو مال اوس به څنګه کوي. دې کې یو دانه ماشوم روان و، تره زوی مې و په خپل کور کې راسره ده، ما پیسې را وایه ما ته دلته راسه پوه شوې، ما ته کښېنه ځان سره مې څنګ ته کښېنه و ما داسې خبرې به وکړې دا ویډیو کو چې هغه ویډیو مې وکړه بیا مې فیسبوک ته هغه بیا خور پسې خلکو خوښه کړه بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانې کې راوسته داسې ماشومان اوس دغه ماشومان هم راسره یې اوس مونږ هم
دغه کار چې ته یې کوې څه ګټه یې در رسولې ده؟ یعنې نن سبا خلک چې کومې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې؟ که نه
ګټه خو یې دغه ګټه راته رسېدلې ته شکر الحمدلله چیرته داړ ښه عزت او قدر هم کېږي، په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چیرته داړې، دغه نه بله غټه ګټه چیرته ده؟ یو د یوټیوب په هغه ورکوي، دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې داسې د میاشتې څه، او نور خو داسې خاص ګټه ماټه نشته، شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلی، د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی، یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ؟
ډېر کوشش شوی مونږ، دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه، د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري، اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي، خامخا هغه به ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، 2 روپۍ وکړه څه خیرات خو ضروري نه ده، اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخي. اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپه ای زوار سم، ولی خپه وای وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات وکړم، چا نه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم. ورور ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه. تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغدي، مونږ کوشش هم دا چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغی کی،
یعنی اصلاح
ټولنې اصلاح شي. لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست یي، خامخا دوی یو بیچاره غیبت به کې را شروع کړي، لږ نور داسې په سامې خبرې سره وکوي، نور وکوي. دا ودونو کې ځینې رواجونه یي، دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي. تا به کته دي په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري، نو ښه ورته معلوم دي. نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي؟ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې کنه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي؟ ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات و، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي، د دې امکانات که درته برابر شي یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپا خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده داسې ده، ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کامره ځان ته واخیستله. ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، یا هغه راته څه پیسې راولګلې. لکه زه خو دا کوشش کوم پوه شو، اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې، ښه کامره ځان ته اخلم، ښه کیفیت به ښه شي، او دا بلا خیډیر به خیز مونږ مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خو اسوس په دغه منم کار شروع کړی غاول نم شخصي په دې وس شروع
تمثيل لچرته زده کړ چا در وخو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه چې ویډیو کوم زه ځان کې د سینار عالم چې زه تمثيل کوم زه د سویم دغه د مجلس کې دغه سناستم پوه شو دا ما خپلم دغه ټیپ دی
اس کا یو لنڈ تمثیل ولم راتو کی دا سی جالب تمثیل
دی بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق کی دیر زیاد خوخی دا ما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کنم چیشی غنچه گل تم خدای موٹر ورک اپا زی والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورکی مون تخ خدای والی موٹر نرکی سی غت خدای موٹر ورکو توبه توبه
ستال تجربه نور ځوانان څخه استفاده کولای شي یعنی دوی به توکي هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوله لپاره او هم د دې لپاره چې دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته سوق لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رښتخان ویل دی خو نه خو چې کی ورته ای کولای شي هغه دي بالکل لري شورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم ما یو الګ تزان سره مې راخستې سو ویډیو غان کې د ما سره نه ویډیو غان کې من په مرام غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غان کې ځان سره واخستغه د اوسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص ک لکه ما را وستې ته چا کې ورته ای زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته ای کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیو غان نه سي مطلب یو د سې یو چاته خصوصي اصلاح او سبق کې ورسیږي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خنده ول دي خنده خو بوځ یو نیم کړي کې یو ځوانای په سې ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي نور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خنده ول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خنده ول دي
جراس ادبی جرګه لاتیرو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جراس ادبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنورو ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جراس ادبی جرګې له یو وتلي غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي
کراچی ډیر ستر خار د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار دی تلویختو لکونه بالا پښتانه دلته میشته دي نن هم کڅوګ راشي د دې خاورې اصلي باشندگان چې کوم دي هغه قدر کوي او دلته ښه په عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغې ته هم په شلګاو ټولنې دي چې هغې کار کوي ځای په ځای خپل آسانتیاو مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړه کړي او د شلو نه به سیوای ادبی ټولنه زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري او ریاس تسلیم دی الله وبخي هغه په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندې لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یو مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیست نه رسېدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتای شئ پیژنې بایم رحمان بنیرې جرس پیداوار ده ظفر صافی ده جرس ادبي جرګه دا چې تنظیم ده نظم ضرور لري خو اداز نظم لري چې دام ریکارډ ده جداغه عہدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نوري ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیږي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادی طور باندې اجتماعی طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو. دا افغانستان ملګرو سره، یورپ کې، امریکا کې چې کوم ملګری دي، دا غي سره ټولو سره د جرس ادبی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادی ربط شته. د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده. ټول دنیا فرنګي ملګری ټولنې پیسې ته او ملګری انفرادی طور هم پر رابطه کوي. اوس هم زمونږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لک لوری تنقیدی مضامین دی، مکالی دی او سیریزی دی، مختلف کتابونو داغی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور، افغانستان، ننگرہار، کابل پورے تعلق ساتو. دا ہر میشتی پوڑنبی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس وی او زین وطا پتا دا زمونگ دا سے غنشت دفتر نه لرو. دلته پارک دے پارک کې کینو عوامی زیاد ہے، مسالی کی پابندی نہیں او نه چاہے سان وی روان نے.
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي. هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچی کې فعال دي، څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابره ده؟
سل په سلا مزدور کار دي، محنت کشه دي. طاہر افریدے روزگار اسٹیبل شو ہے، ڈیر خ ٹرانسپورٹ کار کئی آگے شروع کرے دے. خو طاہر صاحب چاول اول کرے اور آگے ٹیکسی وہ چلاول مزدوری کرے دا، باقاعدہ روزانہ ٹیکسی چلاول ہے دے، محنت کرے دے اور پتہ حساب مانے آگے یو ادارہ اسٹیبل کرے دا. بل ترزوے وہ پارٹنرشپ وہ درے خونے میں بلا مثال بد ریاض تسنیم واخلم اللہ پاک دیو بخی آغا جس پولیس کی نوکری کرے ہو کانسٹیبل ہو، کانسٹیبل برتی شو ہے پولیس کے چھے کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آغا وقتے میں آغا پا آغا او دے بانے کانسٹیبل بانے کانسٹیبل واغے نا آوالدار نشو صوبیدار نشو حکومتی سطح بانے زمین سرا مرستی نکی دو برابری دی. علاقے مم داسی دی چھے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا جدی آگا دیر کم کی گی کس پروگرام یا لگا غنی خان پا حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل دا پارا سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اگل تم پروگراموں نے دیر شے کری دی کہو.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا بنوي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دی. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو، یو زل کله چلمر رو خود تعجب وک چې دات سده شپا او تیار د پر 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 وچ وډار باد ورته جالب وو دغه ټول پدې دی چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاو د اساطیری قدرتونه ښکارېدل د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي اوله برخه اساطیری ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي یعنې د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي چې رالنډی کړو د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې چون د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي بلکې خپل شکل بدلوي ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي
اسطورې زیږي ژوند کوي او مري خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي په زړو زمانو کې په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ مثلا حماسي اتلان لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غڼه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي، نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي، او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي استورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني استورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼي دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون له ساند سره ووتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. تشنه آسمانه گیلمن چغی ماستوا. تشنه آسمانه گیلمن چغی ماستوا. داسی یه دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا. دی قصاب تیغونو وینی جړولی خلک. د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دے تګړې دے تګړې دے تګړې دے خاموش ارزوګانه تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خافرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چھ خافرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے ترگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Yeah.